دوستانو ستړي مشي وخت د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو خبرونه لرو خو د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې مخکې لدی نه چې د ازادي رادیو مجله او ریپورتونه دروورو په مخکې د دې سات خبرونه ته دا افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د نخطو او جګړو ریپورتونه ورکړل شوي په ترڅ کې د بغلان ولایت ګذرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و د چارواکو په وینا د طالبانو له کنټرول وتلې ده. راپورونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یوه هوایي حمله کې لس تنه ملکیان وژلې دي او متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړي. بشپړه خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه افغان چارواکي د بغلان ولایت ګذرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و د دوی له واکه وتلې. د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې ګذرګاه نور پرون مازیګر له یوې درنې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی پر ګذرګاه نور ولسوالي له څو استقامتونو تعرض وشو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې. د طالبانو مورچلې ولسي پاسونوالو او امنیتي ځواکونو ونیولې او طالبان تښتېدلې. ښاغلی نیازی زیاتوي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وخت خود شمیر په اړه څه ونه ویل. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ګذرګاه نور د بغلان ولایت ختیځه ولسوالي ده چې په تېر یوه کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اخوا په شمال ختیځ کې د پامیر قلی اردو په کندوز ولایت په هوایي حملو کې د دریو سرګروپانو په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. 211 پامیر قلی اردو وایي د هوایي حملې پرون ماسپخین مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د سوک او ادارې پر یو مرکز وشوي چې په نتیجه کې عبدالله عمری او نومان چې د طالبانو ځایي سرګروپان وو له 15 نورو طالبانو سره وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. د فاریاب امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. د فاریاب امنیه کمانډان جنرال غیب الله سعادت رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې پایل شول او هدف یې د مسار میمنی د لومړي نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو ځپل دي.
شاهین 112 در ولسوالۍ
دوی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو. د فاریاب سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د میمنې مزار شریف ترمنځ لوی لارې ډېره برخه لس باندې دوو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله نن د 19 کلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې د لوبغاړو لخوا پوره چمتووالی نیول شوی او د هیله مند دی چې لوبه به وګټي.
خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي او میچ ته لوبغاړي چمتو دي که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فاینل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ټیم پخوا پاکستان ته څلور ځلې ماته ورکړې ده او په سګني نړیوال جام کې هم تر دې د مخبلې دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ریپورتونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایي حمله کې لس تنه ملکي وګړي وژلي. روسیې دا ادعا سمدستي رد کړې. د سوریې د بشري حقونو د سار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی او د سوریې د ملکي دفاع ټولنې پرون وویل چې په اریحا ښار کې د تېرې شپې په هوایي حملې کې یو روغتون او یو نانوایي په نښه شول. دوی وایي چې په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړل او وایي الوتکو یې په دې سیمه کې هیڅ بمباري نه ده کړي خو د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمس جیفري پرون وویل یوازې په تېرو درې ورځو کې د روسیې هوایي ځواک په سیمه کې 200 هوایي بریدونه کړي. ادلب ته نږدې د اتو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو اډې دي او دا یې وروستی سنګر بلل کېږي. خود سوریه حکومتي ځواکونه وسته دي ولایت پر لور د پرمختګ په حال کې دي. متحده ایالات ایران ته د بشری مرستو د لیګلو د یو نوی چینل د جوړیدو خبر ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د ایرانی ناروغانو لپاره پرته لدی چې د ایران حکومت دخیل وي د سویس لاري د پیسو د لیګ میکانیزم بشپړ شوه. په بیان کې راغلی چې دا میکانیزم د ایران خلکو ته د بشری مرستو درسول لپاره جوړ شوی، خو ډاډ ورکوي چې ایران ته به عواید او پیسې نه استول کیږي. واشنگټن تهران تورنوي چې له دې ډول چینلونو د ځان په ګټه او د تروریزم د ملاتړ لپاره کار اخلي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاسي براین هوک پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ایران د سرطان د علاج او د وجود د غړو د پیوند اړوند درملو د پلورلو او سپارلو بهیر بشپړ شوی دی.
A few months ago we announced we were working with the Swiss on
a دوی موکتو میاشت مخکې اعلان وکړ چې ایران ته د بشری مرستو د استول لپاره له سویس سره په ګډه د یو مالی چینل پر جوړولو کار کوي. له شرکتونو غواړو چې پر غذایی موادو، درملو، طبي وسایلو او کرنیزو محصولاتو د بندیزونو له معافیت څخه ګټه واخلي. دا ډیره ښه خبره ده چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته ایرانیان چې د وجود د غړو پیاوان ته اړ دي، وست دې چینل له لارې د علاج امکان ترلاسه کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر تهران د امریکا د نوو بندیزونو د لګولو خبر هم ورکړه. وی ویل نوې بندیزونه د ایران پر اټومي سازمان او د دې سازمان پر مشر علي اکبر صالحي لګول شوې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د مړینو له زیاتېدو وروسته دا نړیواله مسله بللې، خو ویلي دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس موارد په 13 هیوادونو کې تایید شوي، د ملګرو ملتونو اړوند د ډبلیو ایچ او ادارې مشر تیدروس ادهانوم دا اعلان پرون د کارپوهانو په ګډون د دې سازمان د بیړنۍ کمیټې له غونډې وروسته وکړ، خو نوموړي په عین حال کې ټینګار وکړ چې پر سفر او د سوداګرۍ د محدودیتونو لګولو ته اړتیا نشته. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان وروسته لاغې کوي چې چین پرون په یوه ورځ د مړو تر ټولو زیاته شمېره اعلان کړه. وی ویل د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو ټوله شمېره 100 تنو ته رسېدلې او د تایید شوو مواردو شمېر هم 2000 اوښتی دی. لبلې خوا د چین په طبیعت ایالت کې د یو مورد تایید خي چې کورونا وایروس وسته چین ټول اصلي ټاټوبی ته سرایت کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په فایل کې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په پام کې لري چې د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه د راتلونکي اونۍ په پایل کې اعلان کړي. په دې اړه به جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 6,200 استنافي رایو په اړه د خپلې پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض پرون مخام ازادۍ رادیو ته ویل د کمیسیون وروستۍ پریکړه به د روانې اونۍ په پیل کې اعلان شي. د ښاغلي فیاض په وینا د دې پریکړې له اعلان سره به د 300,000 لانجمنو رایو برخلیک هم روښانه شي. د هغه رایې دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې بې اعتباره بللي او د هغو د باطلېدو غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی فیاض په دې اړه وایي
تقریبا روی امو 4 کتګوري اصلي کې شکایت
و اعتراض د تقریبا څلور وړو اصلي کتګوري په اړه چې استنافي شکایتونه او اعتراضونه پر بنسټ ویشل شوې دي، د څېړنې او ارزونې کار روان دی. حتی په ځینو مواردو کې څېړنه او ارزونه هم بشپړه شوې. په سلو کې تقریبا 50 یا 90 شکایتونه په همدې کتګوري کې دي او ان شاء الله در رواني اونۍ په پیل کې یا د شنبه یا یک شنبه پر ورځ به د دې څلورو کتګوريو او همدارس د 300,000 لانجمنو رایو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ولرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له 9 ولایتونو څخه څه باندې 6,200 استنافي شکایتونه ورسېدلي چې د هغو د تصنیف چارې تېره اونۍ پیل کړې. دا شکایتونه تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د ټیمونو لخوا هغه مهال ثبت شول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګو د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د څه باندې 6,000 شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. په دې پریکړه کې له 3,000 د زیاتو شکایتونو ردول او د رایو ورکولو د شاوخوا 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش هم شامل و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې خپله وروستۍ پریکړه اسنادو او شواهدو ته په پام سره او په بې پرې ډول وکړي. د دې ټولنې اجرایه رئیس یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
د شکایت کمیسیون اوس په یو ډېر اساس پړاو کې قرار لري. هیله مند یم چې دوی وتوانېږي د قانون په چوکاټ کې د اسنادو مدارکو په کتو سره او په عادلانه ډول باندې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي او پریکړه وکړي، تر کوم فشار یا سلیقې یا د کوم نفوذ تر کاربن لاندې رانشي او افغانستان خلک نور دغه اوږدمهال انتظار څخه خلاص کړي.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر پر بشپړولو کار کوي. دای له دې کمیسیونونو غواړي چې په خپلو کې په شفاف ډول او په همغږۍ سره کار وکړي، څو رایې ورکوونکي د انتخاباتو له نتایجو څخه ډاډمن شي. خاغلی ویلسن همدارز لیکلی چې د شکایتونو د کمیسیون د هڅو ملاتړ کوي څو وکولای شي خپلې چارې په شفاف ډول او په وخت سره بشپړې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول، خو لومړنۍ پایلې له درې میاشتني ځنډ وروسته د مرغومي په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د دې نتایجو له مخې اشرف غني لومړی او عبدالله عبدالله دوهمه درجه زیاتې رایې ګټلې دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ اوسیدونکو وای په دولتي روغتونونو او روغتيي مرکزونو کې د درملو نشټوالي لستونزو سره مخ کړي او هر سړی نشي کولای چې خپل ناروغ ته له بازاره درمل واخلي. د کونړ د عامه روغتيا چارواکي هم په روغتيي مرکزونو کې د درملو کمی مني خوشمنه کوي چې دغه کمی به پوره کړي. روحلان وری پر ریپورت لري.
دا د هغو ناروغو ماشومانو او غټانو غوونه دي چې څوک د صدآباد مرکزی روغتون ته د درملنې په هیله راغلي دي. د کونړ مرکز ولسوالی وسیدونکو شکایت کوي چې د صدآباد په مرکزی روغتون او روغتي مرکزونو کې د وی عادي ناروغي درمل هم نه ورکول کیږي. د دوی په خبره چې هر سړی نشي کولای چې له بازار درمل واخلي. د دمکلی یو تن وسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
زمانو محمد ولی دی د کونړ ولایت مرکز صدآباد وسیدونکو. په روغتونونو کې خو دوايان نه ورکي، یا د چاوس کیږي یعنی کیږي مریض ناشته خو بس کپتر دی کپ نغ دی خو د بازار نه بیراوړي نه ورکي.
خلک وايي په خوا په یادو روغتي مرکزونو کې خو امکانات برابر شوي وو او د ناروغانو به خو درملنه تر سره کیده، خو اوس هغه حالات بالکل بدل شوي دي. د نارنګ ولسوالۍ محمد اسف او د وټپور ولسوالۍ وسیدونکو نقيب الله وايي:
یو دفعه داسې زخمي ورلو چې دا دغه زخم د ګنډلو تار ته ضرورت و. دا لومړی مرستې دی او هغه باید په هر ځای کې په هر کلینیک کې موجود وي. هغه موږ ته پرزه راکړه چې لاړ شي دا دواخانې نه واخلي. بل مې یو د سوخت مریض ورلو چې د هغې دپاره هم هغه دوا دوی موږ ته ولیکله چې تاسو دواخانې نه واخلي. نو په دغه حالت کې د کلینیکونو وضعیت دی چې یو عادي دواګانې لومړنۍ دواګانې چې هغه باید په هر کلینیک کې وي دغه پورې پکې نشته.
کرمون راغلی مدې کلینیک له په خټه به بارانه کې راغلم او هغه بله موږ سخه و. هغې به ګولۍ او شربتونه کدې مې شي راځو کلینیک له او چا شړم لیږي او بس ختمه خبره نه نه هم شړ لاړم نو به تر هغه له ځنه شته دی دلته دوانه درغلی به ځه.
په کونړ کې د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو په څیر د عامې روغتیا مسؤلین هم په روغتونه او روغتي مرکزونو کې د درملو کمواله مني، خو وايي ستونزې وزارت او اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
وزارت رهبری د وزارت ټول
قرارداد کړی دی. په هر دلیل چې دوی به هغه سچ قرارداد کې دوی سره دا پوره کوي.
په ټول کونړ کې یو مرکزی روغتونه او شپیته روغتیایي مرکزونه شتون لري چې د چارواکو په وینا په اکثرو کې ښځینه کارکوونکي او ډاکټران په دندو ګمارل شوي. هره ورځ پکې سلګونه ناروغان کتل کېږي، خو د درملو کمی سره مخ دي.